آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د آزادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره هم دا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واټساپ په دې شمیره یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د آزادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 003 00 001. شمیره تکراروم 00 400 00 001. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، جناب او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات په دې لري چې زمونږ د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثباتی د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغسې چې ضرورت ورته لیدل کیږي هغسې آماده اوسي، دا افغانستان د یو هغسې یو هیواد په توګه پیژندل کیږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوړو هیوادونو ترمنز د ډیورن کرخې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوړو هیوادونو سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زما خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي، خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټونه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامني دی، اختلاف د نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خند سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ. دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمند دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم دمړی سلام راغلی په تاسو او درنو محترم جناب استاد مرشد او ټول اوریدونکو ته خپل وکیل سلام راغلی خو په دې لاله کې له دې ورځې یو وخت په خیر سره کړی وي او د ګرامیسي ورځې په خیر ته دې یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو مابین کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ کې کشيري د افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو چې په اکسپین دي د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام لري د فکر کومه چې د دې پروژو پام ډېر ډېر دی د دې پروژې انکم پکې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوندو شو کنټینګ باندې او تو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څنګه د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډه د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کو سازمان چې لکه د سهار په څیر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شي چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څنګه لرو د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډېر دن او بایزه کوم سره جناب اتمرسه وی شاره ورته وکړه او کم هم مشکلات منتقلی ستا د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات کې ولي زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او د ادمان امنیت وکولای شي چې د تلار اوره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منتقوي کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا و خو د چې کډوار لوري پر خپل تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارانټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړی دي په غوږ عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته به سره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملی اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي هم به د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارتو د دې لارې څخه
شي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د غوسنی وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې ورې کړي؟
د فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر لږ بل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راخلیږي او نیم ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال آباد جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ د نتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزومه دغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تعهد ولي. بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیم پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دېته په اړه دنګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغسې یو وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منعز دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنۍ له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنې د افغانستان د لارې نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه ده کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي. یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنې دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین، روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي، نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به عینه مشکل دی چې مثلا دا د یو لارې او کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی، او علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نه شي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اکبر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحدا تعلم به هلمن ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته مخ خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیر زیات مننه تل صاحب، خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي پڅپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې سي که زمړو مکه جوندې مده استاسي خبره دا ما خبره استاسي یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي د تجارانو خاران ته پلکا او لکا او په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دغه ځغ دی کوشر ور په صفات دی افغان په صفات که به هر ملک ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي خوغه مصارف بنه راځي لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورونه د پاره دغه پکاره چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بلاده د پاکستان په سمه تو په سیسه تکال سمو تر مدوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروعلم لو بولې دي کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د اخلاص پریږدي خو کوم وخت پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات زموږ تر عام افغانانو تر تجارانو ورنو کاږي دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای کې تکل صاحب محترم
مننه له ملمنونو پوښتنه لري
قربان سم بس ملمنو ته دیم سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او نشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به ملمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفاً ځان معرفي کی او بیا مو خبرې
تکل زما محترمه سلامونه اوسامه د هلمند د کجتی ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیر مننه تکل زما محترمه زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړيب ته تکل زما محترمه اوریدونکو خوښ خبرې کی او ملمنو خوښ خبرې کوله اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه واتلوم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډېر وخت څخه یعنی د کاوندې هوادونه یو بل ارج سره چارې نه سره لري خوشحال خونم لري بدر خونم لري موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويسته وي د پاکستان کوڅه د له هټه ازما پلاس په لاله یعنی لاسته د اسکاله استیدلې د پیارو مدرسې کې حالت د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په غوا کې خو حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړ د پاکستان خپل د سیاسي د چې به څوک توان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پوسټ د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې د دې هوا دورانه یې پوسټ افغانان دي چې د دې په دولت کې څونه ویجاړی رامنځته کړی دی پاکستاني طالبان دي چې پیدا سولې یې تاسو دین خلونه خونو دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي دا بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کلم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زماته ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دغه شرایط راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه نه زموږ سره بده گزاره کوي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وځي خدای دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کې مرکه مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان ما دا نظر او مفترن تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنونه ته د پښتنه د چي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې د څرچا باندې راځي
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب درنو ملمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کی او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کی مهرباني وکي مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
مولا اتل صاحب په داس مولا کې چې موږ پاکستان سره جوړی شو کوم خبره یو تر
او د اتل صاحب پښتنه خداوه چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو د دې تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به تر معلومه ده چې د واقعیت خبرو وکړي چې هر وخت چې زور ده د هغه وخت کې دلې چې زموږ سیاست او تجارت په مکمل سوګ سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امزا کو پی ټی قرارداد بولی چې سم څو کې به دی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا وردی د لاس مسول به دی ما په وی هغه چې په پاکستان کې پیدا وردی او په افغانستان کې نکیری پر دې باندې موږ کوشش کوم چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصول د محصولاتو یا د چاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله په هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جوړ شي. بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال که په ویلي پوستا کې یو جنګ وشي، تېرو ورځو تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په پنځه ویشت ورځې د روژې هلته هم د هغه د یوموږ تاکتر هلته موږ تېرې کړې چې وروسته د رهیې لار سره خلاصه شوله. یعنې مشکلات دی اندکترین مشکل ته ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچنیکو او کوچني مشکلات نه مابین یوسو، زه فکر کوم هېڅکله نه داسې مملکتونه ستا په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کړی په زرهو خلک یې سره زموږ په مابین خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نیز موږ په هم تضمین دي، دغه په هم تضمین پروژې شي منتقلي پروژې لایسي. زه فکر کوم چې په سیمه کې به داسې کشمکش لکه اوس موږ سره مخامخ شو دا بل ما بین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لري؟
ګورې
چې سختي سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس وقتی سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس وقتی
بلے سے موقع کیا ہو رہی
اورو میرے بنی او کہ اسے اورو
خیسے خلال ورد شو
او سنزرہ
غلط دیورو بلے دیورو پختنا داو یا تشویش داو چی من خود دیر عمر پاکستان کی تیر کرائی او منگا دی پاکستان دی خلکونا مشکوری درست ہے نا صحیح خبر دی زکر چی دی چالویخ کلونو کی یا دی دینا کم زیاد افغانستان کی سی مشکلات چیو آغا د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل امکانات دوی سره شریک کړي او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمک استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی، او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه. زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلیاکو چلی دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي، او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه یې چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلاحیې لیږل، جنګونو ته یې دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نظام نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړی تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه به پښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکا کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟
ما ته وایسته تکل څه مطرم
عموما سب تاسو مې ربانی وکړي د پوښتنې ته ځواب.
تکل څه مطرم دوه شان چې کثیرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیت افغانستان وزفه افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خو صاحب شه باصلاحیت کسان کې رسېدلې. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیت خلک کثیر رالی په مجلس کې ښینې زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده چې داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان تر مابند نشته په تجارت کې. په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چېرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي آسیا ده که مرکزي آسیا ده که خپل افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتمر صاحب د چرایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه. بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چرایانو ستاسو افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دې به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چې تاسو دې دا هم شونې ده او پر دې لار باندې چې واحد لار څنګه د اروپا سره وبښل شي یو ډېر یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې پاره کې ټول شان وجود لري او څنګه کولای شي چې په دې ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چې موږ شي دي او افغانستان په خپل د دې ځخه هغه مهم مفاده تر لاسه کیږي. دا ستا ولې خو د سیمه همکاري او تعامل ته ډیر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا خودلې چې د تورغونډي هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نه وکړي د ارقامو کې کوم نسام ویلې وي تاسو می تاسو کې لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نخلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت باندې زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده کچيري د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستوالي سو د هرات د تورغونډي د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستوالي سو چې د ټول مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره د مستوالي سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنی دا درې یا څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستوالي سو هغه چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د اروپا د دې تقریبا د آسیا مرکزي د ټولو هیوادونو د دې مشترک المنافع هیوادونو دي او کولای شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته آسیا جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پمبا د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پمبې تولید لري که چېرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش چې یو سي نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چېرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یو سي یا د جنوبی اسیا هر هیواد ته جی یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اتو ورځې ور پر دې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دي ما دا به هم وویل چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوغان د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وښکال عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یا 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا 3 سال کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو. پارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوه شو دا چې کله هلته لاسې بند شي سیستم یې دغه شي بیا دې پلو منډې وکړي مونږ پلو چې بیا هلته لاسې مشکلات رفع شي بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ افغانستان کې نه اوریدل کېږي. نو پوه شو مونږ ډېر دق راغلی استو او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه د میډیا ته یو مثال وکړه خدای وکړي چې زنګ وکړي. مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې ده کنه په ما خو درته مخته ویل چې زه بوریا او مې دوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړېږي او نه جوړېږي او نه بل کېږي کنه. میوه وخت زمونږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان ته دم. دا اوس په افغانستان کې پاکټ ډېر شپې دي. پاکستان ته چمدا رومیان لال شي او څه ناڅه دي خانانو ته جوړېږي. ام خسته امونه غټ امونه تارک ډیر شپې د افغانستان کې خسته زردالان شفتالان پاک ډیر شپې ده. پوه شي نو دا لار مونږ باندې مې وی ټیم کې لار بند کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته منډي وخی چې زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي. بس دا زمونږ مشران ورته پتوندي وي چې ور ور زمونږ یو خپل لار بند زمونږ خسته میوه خسته ترکاری خسته سبزیجات لار بند او چې کله ورغله د تاسو د غوښي به مونږ ترالې دي. نو دا چې باید مونږ مشران هم دغه وکړي نو پیغام ته زمونږ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره مې چې دا ستونزه کوم ذکر ده. خو زه غواړم زه پیغام ته افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پد نه خلاصې. نو باید زمونږ د مشرانو باندې غوښوم چې هر څوک دې نو باید ورسره جدي وګړي چې دا میوه زمونږ لار باندې ولې باندې پوشي. نو د تاسو چې دا ټول میوه راځي دا خو رومیان من 300 او 400 راځي بینډۍ دا خو من 0 روپۍ راځي. زمونږ افغانستان ته زمونږ بینډۍ نن په افغانستان کې زمونږ بینډۍ من 150 روپۍ ده. نو خود ته خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري خوشاله اوسې ښه ورځ ښه شپه کامیاب اوسې
مننه افغان صاحب اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکو دی افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نه غوره کوي دې ته څه ځواب لري
وګورئ زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپله دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په زلو زلو دغه دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغه سره دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسۍ او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي
سوال ما ته متوجه دی
بلې اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکړي
ګورئ همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زعبن دي یا هغه کسان دي چې په هغو سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیې د سیاستونو نه بیلیږي آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي یعنی هغوی سره یو ځای دی ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات وړي کوم سیاسي ورخه لري او اقتصادي لري هم اوس که خپل روسي کې تاسو وګورئ ډېرې د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیا کې دوی کار کوي مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي
روس علاقه لري ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب بیا سات د یو رسی بل روسیا تحریمونه کې ده ځینې شیان داسې دي چې روسیا نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي د بل خوا نه روسیا په دې تلاش کې ده چې یو خپل معثریت په سیمه کې زیات کړي دا تلاش هم روسیا کوي هم چین کوي او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري لکه اوس اول ځل روسیا و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي مخصوصا غرب ته دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمون د سیاستونو په محدوده کې دی بیا به موږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي ایران ګوره د ایران مسله دی د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله دی امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي دا مات کړي او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار یعنی روسان هلتا هم مصروف کم
مننه
روس مستقیمن په جنګ کې دی همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي
مننه د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومند صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان لاره د جنوبی آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان لاره لاړ شي
په تور مثال ډېر مهمه موضوع چې دا تقریبا روسیا تاسو ته معلومه ده چې ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی هغه روسیا د معدني ذخایرو د ګازو د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لار جوړ شي دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري نور په د اوسپنې کور کې دوی ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دې لار سړي صادرات ولري المونیم لري یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه بې لري نو دا یو مهم صادرات
دی او مومن صاحب منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبی آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي
منځنۍ آسیا د پاره چې دوی اوس دیتا د دریاب څخه د وی لار لري ورزده ده دیتا کچې د کراچي لار د کراچي لار اوسي د پیکر کوم چې د کراچي د بندر څخه د خپل واردات چوي سټیر په ارزان قیمت او ډیر
لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی دلیل لپاره د دوی لپاره به ډېره ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټوک شي دي واردات شي دي ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
ډېره مننه د خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب ډېره بښنه غواړم چې نشکولی باسته دوام ورکړو ځکه د خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. ل خپل میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمرنه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په صفو کې د خبرونه مو تر پای واوریده.
سورے سورے شینا خوگی گی ائی چا چی گلال استرگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی چی گلال استرگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی یا باز زنایم چزڑمی دریاگم خوگی گی.